په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. د افغانستان د سولې پروسه زمونږ مهمه موضوع ده او د هغې سره زمونږ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ. پړومبې د اسرا عالم مومن نه د دې وخت خبرونه اورئ.
سړی مشهورومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د غړې حکمت عملی خپلولو پریکړه کړې. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکا وسلوال وژلي دي. او ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو د وزارت ځانګړی استازی نن پاکستان ته لاړ شي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د غړي حکمت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې غړي کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام مفی او نورو ګوندونو د غړو ترغونډې وروسته شهبا شریف خبریالانو ته ویل چې یا د کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنیو ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانۍ طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون خبریالانو ته ویل د هیواد اقتصاد یې خلور ته روان کړی. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژلي دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه نن مشال ډو ته ویل دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شهید په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. بلخوا سرچینې وایي په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر اسلام شامل دی چې د اورګزو په کلایا کې د تیر کال د حملې په ګډون په نورو نه امن یو تورن وو. خو تحریک طالبان پاکستان لا هم پر دې اړه څندې ویلي. د کلایا ځانمرګي بریده چې تر سلو پورې ولسي وګړي پکې وژل شوي او جوبل شوي وو ذمواري چا نه منلي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجستر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې خلک کولی شي دغو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجستر کړي. ټاکل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د صوبای اسمبلی لپاره به پکې ټاکنې وشي. د پاکستان د اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر وایي حکومت به هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکوي. فوجودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د وستلو مخه ونیول شي. نوموړي تور پورې کړل چې د مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي، خو دې باوجود خبریالان له دندو لرې کړل کیږي.
دا ویل کېدل چې د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمه چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نه ورکړی کیږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لرې کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړي.
د پاکستاني رسنیو مالکانو په دې وروستیو کې په سلګونو خبریالان له خپلو دندو لرې کړي او وایي دا کار ځکه کوي چې حکومت ورته اشتهارات نه ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو د وزارت ځانګړي استازي بیګا په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره کتلي دي. پرون د ارګ لخوا په خبرې شوي خبر پاڼه کې ویل شوي خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبر پاڼې تر مخه خلیلزاد وویل د سفر موخه یې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز هیوادونه همغږي کول دي. خلیلزاد چې پرون له هند کابل ته رسېدلی ټاکل شوی چې پاکستان ته لاړ شي. له روپی ټولنې د برتانیا وتلو یا بریگزټ په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم تھریزا مے طرحه د برتانیې پارلمان په غوڅ اکثریت رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرح په حق او 402 دیرشې په مخالفت کې رای ورکړي. دا د برتانیا په پارلماني تاریخ کې ستره ماتې بلل کیږي. بیګا درمسته شوی بلون وروسته د اپوزیشن مشر غوښتنه کړې چې تھریزا مے دې له پارلمان یو ځل بیا د باور رای ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې تھریزا مے به نن له پارلمانه د باور رای وغواړي. د 2014 کال په جون کې په برتانیا کې له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه ټولپوښتنه شوې وه چې په کې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې وي. او اخری خبر دا چې د کینیا په دارالحکومت کې 14 15 کسان وجلی. 14 پروند د هیواد مرکزی ښار نیروبی په یو هوټل کې شوې چې زمواري للقاعده سره اړه لرونکي ډلې شباب منلی دا. په وجل شو کسانو کې امریکایي او یو برتانوي هم شامل دي. شباب وسلوالو په تیر وخت کې هم په کینیا کې ورته بریدونه کړي دي. یو لوی برید یې د 2013 کال په ستمبر کې په نیروبی کې کړی وو چې اوش پیته کسان پکې وجل شوی وو. یو بل برید یې په 2015 کال کې په یو پوهنتون کې کھڑے وو چې یو نیم سل کسان پکې وجل شوی وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له رابی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو درهم په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو افغان په 1.20 روپۍ او په 1.40 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 زیات نه زیات شل، بنو کې 2 شل او په کوټه کې منفی 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اپوزیشن ډلو په پارلمان دننه او بهر د حکومت پر ضد د ګډې حکمت عملی پریکړه کړې. په دغه اړه د سیاسي چارو په افراسیاب خټک وایي په اورګزو کې امنیتی ځواکونو د یو طالب کمانډان په ګډون د سلورو وسلوالو د وجلو ادعا کړې. د مرکزی او سویلی آسیا لپاره د امریکا د ملي سلامتی د شورا مشره لیزا کرټس د سولې په چارو د خبرو لپاره د پاکستان په سفر ده. او زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. نو زموږ ګډون به موضوع ته دغه دی د پاکستان سیاسي چارې. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د یوې شریکې غونډې پر مهال ویلي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو خلاف به په شریکه او له یو دریځه خپل غږ پورته کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي حکومت په ټولو چارو کې د ماتې سره مخ دی او دوی به د مخنیوي لپاره په شریکه کار کوي. خو بل پله د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړلي چارواکي بیا وایي دوی په صحیح لوري روان دي او ملک به له بحرانه راوباسي. تفصیل د اسرار الله مومن راپور کې.
پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف تور پورې کړ چې د تاریخي انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخ ونیول شي.
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده. برآمدات او سرمایه کاری په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
ډالر جو ہے وہ 30% وہ اپنی ڈی ویلیو ہو چکا ہے.
بلخ د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد یې خلور تر روان کړي. البته نو موړي په خواني حکومتونه د معاشي بدحالي ذمہوار وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شهبا شریف خبريالانو ته ویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټه جوړه کړي چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شهبا شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږه شېبه مخکې بلاول بټو خبريالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوري، بشري او نورو حقونو سمجوته ونه کړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټاکي.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیف خټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د ده په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسېدلې او حکومت پلان لري چې د دې عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي نو بیا به د ولس په سترګو کې د دې سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي رسمي دا هم د منلو وړ خبره ده کنه چې دلته دې موجوده ده ټول موجود دي نو یې دا خو به سره دا چې راځي او ته دې بند شي نو اته یعنی دا یې ځین جواز پیدا کیږي ځکه چې دا بیا شته هغه ولې نه ولې دا کیسه دغه سنوري مسلې دي. کداخ پارٹی راپانه چې جنو پارٹی او پځې په بل څوک راپاسي کې پارٹی او خپل اهمیت لاس ورکړي.
بلخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15مه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پورز له کمی سملی د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړي وکړي. دا پر سال کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په یو شمېر مشرانو د درغلي او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روانه دي.
سلام محمد راپور مورده اردن کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې دروان کال مارچ په 1.5 د فوزی عدالتونو موده پایته رسیدي. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي فوزی عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شوی وو او د دې د مودي غزولو هیڅ ضرورت نشته. بلخ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضح دریز نه دی غوره کړی. دا چې په پاکستان کې فوزی عدالتونو مودي د غزولو څومره امکانات دي د ظفر خان په راپور کې وو.
پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودې غزولو په موضوع د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودې غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې. خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نوموړي خبريالانو ته وویل
د پوځي عملیاتو ضرب عذب او رد فساد لوجی پر ترهګرۍ قابو او مندل شو. د دې سره په څنګه کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرۍ کې کمی راغلو.
بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رادیو ته ویل
یو وجه خدا د چې خپل حکومت داوه ده چې دهشتګردي ډېر هدفوري کم شي. چې دا داوه ټیک نن دی غلطه دی. نکم کار چې دوی په څلورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په څلوېښتو کالو کې هم نه شي کېدلی. دویم نقصان دا دی خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه وچلی شي نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت
بابر زیاته کړه پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو. نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودې غزولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
پوځي عدالتونو کا فیصله ہوا تھا تو اس میں ساتھ میں یہ بھی فیصلہ
چې پوځي عدالتونه جوړیدل نو ورسره دا پریکړه هم شوی و چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کوي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروری دي ځکه چې دی د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنې د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی، د نهې په ورځ پاکستانیو نړیوالو رسنیو په پېښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو بیا د بیرته خوشې کولو خبر ورکړه. شنونکي وایي پر دا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې د دې کار پیلې به مثبتې وي او که نه. د مشال همکار اسلام مومن په دغاړه نور تفصیل راکړي.
په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی، خو ډېر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ په رویه کې بدلون ښایي، او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه کینی خبرې وکړي او دزبندې اعلان وکړي، خو دې انکار کړی دی. زما خیال دی چې دغه چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني، او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړو چې دې ونیسي تنګي کی مجبورې کی.
بلخو د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینی نو پر خپل ځمکه دي د دوی مرکزونه ختم کړي.
زه په ګمه کوم چې پاکستان کې ډېر لوی بدلون راغلی. که پاکستان غواړي چې دا بدلون ثابت کړي نو د طالبانو او ترورستانو اصلي بیسونه باید خپل خاوره کې له منځه یوسي. پاکستان نه نیسي ژولی، په دې توګه غواړي چې له خپلې دغې لارې نه دنیا ته هم دا وښيي چې د دغه شخص نیول د پاکستان لخوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر دوی ته یو ډول شین څراغ ښودل وي چې ګویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه پکې لګیا ده. بل پوینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز ښه کړي په دغه اقدامات.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هره خبره نه مني ځکه چې هغوی دغه جنگ د خپلو ګټو لپاره کوي. نوموړی زیاتوي له دې مخکې هم پاکستان مولا عبیدالله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډېر طالب مشران نیولي وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
افغانستان کې د سولې خبرې اترې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان دان رسپانې په راپور کې لیکلي چې د مرکزی او سویلي آسیا لپاره د امریکا ملي سلامتی شورا مشر لیزا کرټس د اسلام آباد په سفر ده او هڅه کوي چې پر ځای ودرېدلي د افغان سولې عمل په بیا پیلولو کې د پاکستان مرسته وغواړي. بل لور ته د افغان سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم خپل سفري مهالویش بدل کړی او د کابل سفر ته دوام ورکړی دی. د دغه راپور لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
ډان ورسپانه لیکي چې لیزا کرټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د ورسپانه په خبره په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د ډان په باور شایي لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره له افغان طالبان سره د درېدلو خبرو د بیا شروع کولو په اړه شغېدلې وي، او د دې ترڅنګ شایي د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم خبرې کړې وي. ورسپانه وایي چې ټاکل شوی وه د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به اسلام آباد ته ورځي، خو وروسته هغه خپل سفري مهالویش بدل کړ او د افغانستان سفر یې اوږد کړ. ورسپانه وایي چې پاکستان تېره میاشت د امریکایي استازی او طالب مرکچان ترمنځ په ابودوبۍ، عرب اماراتو او سعودي عرب کې په لیدو کې مرسته کړې وه. یوې سفارتي سرچینې ډان ته ویلي طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی، خو امریکا غواړي پاکستان پر طالبانو فشار واچوي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه ویلي چې اسلام آباد پر طالبانو زیات اثر او نفوذ نه لري. په عین حال کې د اسلام آباد لپاره د واشنگټن پخوانی سفیر کیمرون مونټر چې دا وخت د ایست ویست په نوم د امریکایي تینګ ټینګ مشر دی، د پاکستان په سفر دی او د ډان په وینا هغه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. ډان وایي عمران خان ویلي هیواد یې د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او پر دې خبره یې ټینګار کړی چې باید دا خبره یقیني کړل سي چې سیمه ییز امنیت ښه سي، چې دارنګه د منطقي اقتصاد ورسره وده وکړي. ورسپانه زیاتوي کیمرون مونټر پر دې مکوول چې هغه به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅو ته دوام ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
په هغه کې پولیس چارواکي او امنیتي ځواکونه ادا کوي چې په یو کاروایي کې د تحریک طالبان پاکستان د کماندان اسلام په ګډون سلور وسلوال وجلی دي. دا کاروایي امنیتي سرتیرو 13 شپه تر سره کړی ده. طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي. نور معلومات له سیمه طارق اورغزی راکړي.
د هنګو پولیسو مشر پیر شاب علی شاه وایي چې په سیمه کې امنیتي سرتیرو سلور وسلوال تر نخته وروسته مړه کړي دي. معلوماتو تر مخه د چهارشنبه په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو پر دغه کاروایي کې د طالبانو یو مقامی مشر اسلام د خپلو دریو مرګرو سره مړ شوی دی. د پولیسو مشر زیاتوي بیګا شپه دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په کور کې دیره وو او استخباراتي ادارو ته د دوی د موجودیت معلومات ترلاسه شول چې ولای هم هغه وخت مشترک عملیات وکړل. دا معلومات تر ورکول وروسته د پولیسو مشر پیر شهاب علی شاه خپل ټلیفون بند کړو او په دې اړه نور تفصیل لا ورکولو ډډه وکړه. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلې. دا اورګزو کمانډر اسلام له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره تعلق لري او هغه امنیتي ادارو ته د کلایي ځانمرګبرید نه علاوه په یو شمېر ترهګریزو پیښو کې مطلوب وو. بلخوا ځایي خبریال فضل کریم وایي مقامي کمانډر اسلام وجل کې دنه حلتا د طالبانو لپاره لوی ضربه ده.
کمانډر اسلام په حواله سره دا ویلی شي چې په اورګزی کې سره هم غټي پیښه شوې دي. په غوي کې دا ککړو دغه شان کټه سیاده وی کلای چې کوم بمی چودنه شي وا پدې کې هم ډېر مرګ او جوبل شي وا پدې کې هم د سکیورټي ذرایع دغه وینا دي چې دا د ماستر مایند هم او په دغه کې ملوث هم وو.
دا اورګزو په کلای کې د 2013 کال د نومبر پر دروشته منټه لا مدرسې سره نږدې یو ځانمرګ بیت شوی وو چې پکې تر سلو پورې ولسی وګړو ته مرشوبله اوخته و. د هغې ځانمرګ بیت زمواري چانه منلی. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
I've been waiting for you. اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
د سواد د مټي تحصیل د ارکوټ سیمه د پولیسو چارواکي وایي د غیرت په نوم د قتل په تورې دیوی کورنۍ درې کسان نیولې دي. پولیسو دغه گرفتاری لاغي ورستو کړي چې 13 ورځ د دیوی شل کلنې خزه مړې د مټي روختون ته یوړل شو. وړومبی د دغه شخص خزه کورنۍ وویل چې هغه ځان وجلې دي، خو بیا پولیسو د پلټون نو ورستو معلومه کړه چې دغه خزه وجل شوې ده. تفصیل له منګوري نیاز احمد خان راکړي.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کاروای کې د واده شوې مړې ښځې د خودکشۍ پېښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وجنه ده چې پکې د وژلې شوې ښځې خاوند سخر او خواښې ګرفتار کړی شوی دی. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړې د مټې په روغتون کې پروت و او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په ذریعه اطلاع ملال شو چې را دي راجنه مخکې د غدار انتظار خوړلې شي دي، بیا اطلاع ملال شو چې را دا وجلې شي دا مخکې د دې نه یو شپه مخکې د دې کړه حالت لري دا د هغه په بنیاد باندې را دي قتل شوی دی، ځکه پکې موږ ځان مودي کې فلاره په بهر ملک کې مور رپورټ نه کوو مهمای نه کوو.
سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د اویکنی انداره بیا بیا وایي چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې په لسونو ښځې وجلی کیږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستیال مشر شمشیر علي خان وایي که چېرې دغه رنګه کارروایي پولیس کوي نو دې پیښو کې به کمې راتلل شروع شي.
په دې کې چې اوس په نږدې ورځو کې کم دغه شی دی چې یاره د غیرت په نوم باندې کمې وژنې وشي په هغې کې به پولیس او سټیټ چې کم دی د خپل دغه مدعي په شکل باندې دغه به کوي، نو دا په مؤثره طریقه باندې وشي نو په دې د غیرت په نوم وژنې چې کمې کېږي په دې کې د ډېر حده پورې کمې راتللی شي. بل دا چې خلکو ته اویرنس هم پکار دی، آګاهي پکار دی د قوانین په لحاظ سره.
د مټي تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپور مو اوریده. اوس راځو بل راپور ته. د 1918 په لسیزه کې په اروپا کې ګڼو کسانو د جمهوریت لپاره او د شوروي اتحاد پر ضد قربانۍ ورکړې وې چې پکې یو یان پلاخ هم و. نوموړي په 1918 کال کې د چک جمهوریت په پراګ ښار کې ځان د احتجاج په توګه وجلې و. په دغه اړه باندې د رویټرز خبري اجانس د راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې.
د 1918 کال په جنوري کې شاوخوا 30 زره کسان د شل کلن زده کوونکي یان پلاخ د ښخولو مراسمو لپاره ورغون شوي وو. شل کلن زده کوونکي یان پلاخ ځان ته لاغې څو میاشتې وروسته د چک جمهوریت په پراګ ښار کې اور ورته کړ چې شوروي اتحاد د آزاد خیالي ټولنې د هڅو شنډول لپاره یرغل کړی وو. تاریخ پو پیټر بلاسیک وایي
پلاخ د یو وړوکي او تشدد ډک هیواد یا هیوادونو کې د هغه سلامت جوړ شو چې د تاریخ په ذریعه خپلې دا هغه وخت امیریت د دې خواهش مخنیوی کړی و. خو پلاخ وښوده چې ځینې څیزونه د انساني ژوند نه هم ډېر مهم دي.
په هغه وختونو کې پلاخ لومړی ته نه و چې ځان یې وشو. د 1918 کال په سپتمبر میاشت کې د پولینډ خفیه پولیسو په وارسا کې هغه مهال د کمیونیست ګوند د یوې غونډې ویډیو جوړه کړې وه چې 59 کلن ریچارډ شیوس ځان ته اور ورته کړ. نوموړي له پیښې وړاندې په یو پیغام کې پر چیکو سلواکیا د یرغل او په دې کې د پولینډ ځواکونو د برخې غستو غندنه کړې وه. په دې موقع شاوخوا 1,00,000 کسان موجود وو، خو بیا هم چارواکو د شیوس د پرتشدد مړینې خبر د څو میاشتو لپاره د پټ ساتلو هڅه کوله. دغسې 30 کلن واسل ماکوخ هم د اوکراین په کیف کې په 1918 کال کې د خپل ځان قرباني ورکړې وه. د ماکوخ لپاره د جوړ یادګار پرانیسته په 2018 کال کې وشوه چې پکې د هغه زوی ولادمیر هم ګډون کړی و. ولادیمیر هغه مهال ویلي و
زه د هغو ټولو خلکو نه ډېر خوشحاله یم چې زما پلار ته د درناوي لپاره راغلي وو. زما پلار د خپل آخري ساعت پورې د اوکراین د ازادۍ لپاره هڅې کړې دي.
شوروي اتحاد د خبرونه نه نشر کول، خو په چیکو سلواکیا کې حالات بدل وو. په هغه ځای کې چې پلاخ ځان ته اور ورته کړی وو زده کوونکو د نه خوړلو اړتال کړی وو. په 1990 کال کې د پلاخ مړې د پراګ اولشانس کې هدیره کې یو وار بیا ښخ کړل شو. له دې ځای څخه چارواکو 100 کال وړاندې د پلاخ مړې له دې قبله لرې کړی وو چې خلک د هغه قرباني یاد نه کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریڈیو. اوریدونکو مشال لیډو د غوږی درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین د نیمه بجې کېدونکو د اسرائیل مومن نبا مهم خبرونه او د خبرونو وروسته تر زموږ دوه ونی خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې وړاندې کوو. خو راځي چې وورو لومبه خبرونه.
د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډ حکمت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي جماعت اسلام مخفي او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهبا شریف په خبریالانو ته وویل چې یاد کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنیو ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نور موضوعاتو خبرې کوي. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژلي دي. د هنګو پولیسو مشر پیرشاه حبلی شاه نن مشال ډوته ویل دا وسلوال قاضي پام سره نږدې په ځنګل او سیمه کې د شهید په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکاري ډو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې خلک کولی شي دغو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او رجسټراتو وفاقي وزیر وایي حکومت په هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي. فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د ویستلو مخه ونیول شي. مولي تور پورې کړ چې د مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي، خو دې باوجود خبریالان له دندو لرې کیږي. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ملت چارو د وزارت ځانګړي استازي بیګا په کابل کې له افغان ولس مشر او اجرایه رئیس سره کتلي دي. پرون له ارګ لخوا په خبر شوي خبرپاڼه کې ویل شوي خلیلزاد له افغان ولس مشر سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبرپاڼې تر مخ خلیلزاد ویل د سفر موخه یې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز هیوادونه همغږي کول دي.
مهم خبرونه مورد اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیز خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 4500 کال مخکې یو سړی او خزه په قدیم خاري آبادی په لوی قبرستان کې په یو قبر کې خاورو ته سپارل شوی و. په 2014 کال کې د هند او کوریا د لرغونی آثارو پوهانو داسې قبرونه په هړپا تهذیب سره تعلق لرونکي راکی ګړی کلی کې موندلې دي. دا د هند هریانه په شمال کې دي. د بی بی سی د راپورټ تر مخه محققینو تر 3 کلونو پورې د قبر جاج اخستی او د دغه کسانو د مرګ وجوهاتو د څېړلو هڅه کړې ده. دا څېړنه خبره شوې ده چې تر مخه یې دا سړی او ښځه په یو وخت مشوي، خو د مرګ وجوهات تر اوسه پورې یو معما ده. د لرغونو آثارو پوهانو په هغه کلی کې تر 40 پورې داسې قبرونه کنستلی دي او داسې موندنې ترلاسه کړې دي. له دغه قبرونو موندل شوي شیزونو له نورو وختونو په حساب غیر معمولي نه دي. په دې کې د خاوري لوښي، کاڼي او نور شیزونه شامل دي. لیکوال ټونی جوزف د قدیم هند په اړه لیکلي کتاب کې وایي چې په هړپا تهذیب کې د فخولو کې تر ټولو حیرانوونکې خبره د سادګۍ وه. په دې کې د نورو تهذیبونو پرتله نمایش نو. د مثال په توګه میسوپوتامیا یعنی د قدیم عراق کې بادشاهان قیمتي زیوراتو سره خاورو ته سپارل کېدل. په هړپا کې له قبرونو موندل شوو شیزونو کې لوښي او زیورات وو، ځکه چې د دوی عقیده دا وه چې د مرګ وروسته ژوند شته او د دې لپاره په قبر کې انتظامات پکار دي. د لرغونو آثارو پوهانو په پاکستان او هند کې د هړپا تهذیب 2000 نه زیات ځایونو کې موندنې کړې دي. په دې کې تر ټولو لوی ځای راکی ګړی کلی دی. د دې وروسته دویم تر ټولو مقبول ځای په پاکستان کې د موهنجو داړو دی. دا ځای په 1920 کال کې موندل شوی وو. دا لومړی وار نه دی چې په یو قبر کې د دوو کسانو باقیات موندل شوي. تر دې مخکې هم په 1950 کال کې په ګجرات کې داسې موندنې ترلاسه شوي وې. د ملیشیا بادشاه د خپل واکمنۍ د دورې تر پوره کېدو 2 کاله مخکې استعفا ورکړه. د العربیا ټلویزیون د راپور له مخې ویل کېږي چې د ملیشیا بادشاه پنځم محمد د ناروغۍ له کبله واک پرېښې دی. خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړي له روسي ماډلې اوکسانا سره د مینې له کبله له سلطنت څخه لاس واخست. د ملیشیا شاهي ماڼۍ اعلان وکړ چې پنځم محمد خپله دنده پرېښې ده. حال دا دی چې د دې بادشاهۍ د دور لا 2 کاله پاتې دي. د ملیشیا بادشاهان په نړۍ کې یوازنۍ بادشاهان دي چې د واک موده یې دایمي
قومي یا د عمر تر پایه نوي. د دې هوا د بچا د واک دوره 15 کلن ده. د دغه هوا د بلابل سیمه بچایان په نوبت د 15 کلن لپاره د ټول هوا بچای کوي. 15 محمد د 2013 کال د سپتمبر په 13 د خپل پلار زایناسته شو. د ملشا د بچایانو د مانی په اعلامیه کې د 15 محمد د استفاده علت یادونه نه ده شوی. نو موړي د 2013 کال په نومبر میاشت کې هم د یوې مودې لپاره په رخصتۍ تللی وو او هم دغه مهال ویل شوی وو چې د مینه د روسي ماډل اوکسانا د اولاد د لرلو په خاطر د جرمني په یو روغتون کې بستر شوې ده. د دې خبر تر خپرېدو یوې ونې مخکې رسنیو راپور ورکړی وو چې د ملیشا باچا له اوکسانا سره په ماسکو کې وروسته له دې واده وکړ چې هغه اسلام ومانه. د دوی د مینې خبرونه په رسنیو کې زیات خپاره شول. راین ایر د پرله پسې شپږم کال په مخه تر ټولو د بد هوایي شرکت په توګه وپیژندل شو. ادا کیږي چې دا هوایي شرکت چې مرکز یې په ډبلن کې دی د ټیکټ تر ټاکلې یا اعلان کړې بیې له مسافرو څخه په چل زیاتې پیسې اخلي. ګارډین وسپانې په یوه مقاله کې ویلي دي چې له هغې سروې یا نظر پوښتنې سره سم چې هر کال د هوایي شرکتونو په اړه کیږي د مسافرو د سفر د چوکو د تقسیم خوراک څښاک او د کابن د وضعیت په اړه تر ټولو ټیټې نمبرې راین ایر ته ورکړل شوي دي. خو دا هوایي شرکت د دې لپاره چې ارزانه په اروپا کې تر بل هر هوایي شرکت زیاتې الوتنې لري او زیات مسافر له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. له دې سره سره د خدماتو د کیفیت د خرابوالي له کبله ډېر مسافر وایي چې نور نه غواړي چې په راین ایر کې سفر وکړي. په نظر پوښتنو کې څرګنده شوې چې په سلو کې اویا مسافرو ویلي دي چې بیا به په راین ایر کې سفر ونه کړي. خو راین ایر هوایي شرکت دا نظر پوښتنه ردوي. په یورپ کې توماس کوک ایرلاینز او ویز تر راین ایرلاین وروستو خراب هوایي شرکتونه بلل شوي دي. تفریح لپاره سفر او سیل کول د بدن او ذهني صحت ته ډیره زیاته ګټور کوي. هغه خلک ډیر زیات خوشکسمت ګڼل کیږي چې سفرونه کوي. په دې لټ کې ډیر سیډنی او مقالې هم خپرې شوې دي. د یو خار د قدرتي منظرې کتونکي په یو ورځ کې تر 6 کیلومترو پورې پیدل هم ګرځي چې د صحت لپاره ډیر ګټور وي. دا ورزش هم وي او سیل هم وشي. په 1970 ختم کې فراګ نیګم ریسرچ پر دې موضوع یو سروې کړی و. شل کال وروسته د هغه خلکو سره بیا رابطه وشوه. په 6 کلونو کې یو وار سیل کوونکي د هغه خوځو په مقابله کې ذاتي ناروغو سره مخامخ وي چې په کال کې یې دوه واري سیل لپاره وتی وو. له سړنو معلومه شوې چې په کال کې سیل نه کوونکي سړو کې د زړه دورې خدشه 2% زیات شي. سیلګرۍ سره د ذهني دباو هم کمیږي. د جاپان پلازمینې ټوکیو کې د مایانو مارکیټ کې د ټونا ماهی په ریکارډ 3 میلیون ډالرو خرڅ شوې دي. د ټوکیو په دې مشهور مارکیټ کې هر ورځ سهار د مایانو نیلامي کیږي او دا د نوي کال شروع کېدو لومړی نیلامي وه. ټونا ماهی په جاپان کې ډېر زیات مشهور دي. دا ټونا ماهی د جاپان رستورانت یو مالک کاویشی کیمیرو اخستی چې په 2013 کال کې یو ماهی په 1.4 میلیون ډالرو اخستی وو. د نایب نسل ټونا ماهی تیر کال په 6 لک ډالر نیلامي شوی وو. کیمیرو د ټونا ماهی یو ټوکړه په 1.5 ډالرو خرڅوي. د اټلانټیک بلو فین ټونا یو نایب ماهی دی او په جاپان کې په ډېر شوق سره خوړل کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم اکوامن په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم میری پو پوینټ ریټرن په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم بمبل بی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سامبا په لومړي نمبر، په دویم نمبر د شاهرخ خان فلم زیرو او په دریم نمبر کی جی ایف دی. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز فلم کیپټن مارول دریم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کیرل ډینورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو شتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړي وار ویلي وو چې د لومړي خزینه سپر هیرو با فلم وړاندې کوي. په دې فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوی دي. په فلم کې د کیرل یعنی کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه ښودل شوی چې د هوایي ځواک په خوانی لټه کارل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلای قوتونو ترمن جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد مارچ په 8 نومبر ته پر وړاندې کیږي. برانچ از ا ګډ لوک فور یو. ډیډ یو هاف ا رف ډے ایجنټ فیوری؟ ام ګونا نیډ کلیریفیکیشن اون دیس سپیس انویژن. سکرولز ار انفیلټریټینګ یور پلانټ. ار شیپ شیفټرز. اوکی. Prove you're not a Skrull. That's a photon blast. And? A Skrull cannot do that. I'm just supposed to take your word for that. We are Kree. Strong.
united, controlling.
I have this power, but I don't know where it came from.
I've never seen anything like her.
You think you can find others?
She's just the beginning.
You've come a long way, but you're not as strong as you think.
د امریکا، آسټرالیا او هند په شریکه نوې فلم هوټل ممبئی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 2009 کال په دستاویزي فلم سروایوینګ ممبئی باندې جوړ دی. په فلم کې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې په تاج محل هوټل ترهګریز بریدونو حال ښودل شوی دی. په فلم کې وتلي اداکار دیو پاتل او انوپم کیر کار کړی دی. فلم هوټل ممبئی به د مارچ په 9 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Home to statesmen and celebrities for over a century.
Wow.
Remember always, here at the Taj.
Thank you.
We hope you'll have a good stay.
Let's move.
Chaos has erupted in Mumbai with multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city.
Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe.
Switch off the lights. Under the tables.
Have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside.
We should try to gather whoever we can. Many of you have families at home. There is no shame in leaving.
I've been here 35 years. This is my home.
Don't open the door, it's them! Out!
We all are. But to get through this, we must stick together.
د هندي سینما مشهورو اداکارانو رنویر سنگ او آلیا بھٹ نوې فلم گلی بوائے لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي قصه ده چې پکې رنویر سنگ د موسیقۍ شوق لري خو ډېر ستونزو سره مخامخ وي. په دې فلم کې د رنویر سنگ نوم مراد وي. دا فلم مشهور ډایریکټر زوی اختر جوړ کړی دی. فلم گلی بوائے به د فروری په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ.
हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये सारे.
मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भुगतूंगी ना उसको.
सर बहुत बड़ी गुंडी है तू.
अच्छा छोड़ ना, सॉरी फिर से नहीं होगा ऐसा.
कहा मेरी कसम,
मर जाएगा तू.
तेरा अबू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा ये फितरत है.
वो कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में.
ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगदाता कर रहा है.
अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना
अपना टाइम आएगा,
अपना टाइम आएगा.
जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़. हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े.
तू कौन है, क्या औकात क्या तेरा?
दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है?
क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو ورې دا اوریدونکو چې ګل آیاس ته وړاندې کوله. اوس وخت شوې دی زموږ د دویمې ونیز خبرونې پرګنې. د خبرونه انیسه اجمل جوړه کړې.
اوریدونکو په پرګنۍ خبرونه کې زموږ سلامونه ومنئ. اوریدونکو د نومبر په 18 د بشري حقوقو فعالانو د اقلیتونو خوندیتوب او د عدم برداشت مسلې حل کولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن غړي او د اقلیتونو یو مشر سیسل چودري وایي چې په کمیشن کې د عیسویانو او هندوانو ترڅنګ د ځینو نورو مذهبونو غړي هم شامل دي. نوموړی وایي
ये कमीशन जो है एक इनिशिएटिव है सिविल सोसाइटी का और जो एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट
द कमीशन द मदनी टोलन यो नवख दे द मदनी टोलन ओगळ गुख्तल छ द आमुलस ल अळा खदाक्लेतुन ल पारा यो कमीशन जोळ कलशी حکومت ته مخ کې هم د کمیشن جوړولو وړاندې شوی وو او بیا په 2014 کال کې سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او پرمختیا لپاره د کمیشن امر کړی وو خو تر اوسه د سپریم کورټ پر دې امر هیڅ عملی کار نه دی شوی د کمیشن مشر د بشري حقوقو مبارز آی اے رحمان دی
سیسل چودری سیاتوی په پاکستان کې د اقلیتونو سره د عدم برداشت او د غسر تشدد غنی په خیری پټ شوې دي نو دوی غواړي چې اقلیتونو ته په ورپی خو مسلو کار وکړي او غا حکومت ته وړاندې کړي
بیسک مقصد یہ کہ ہم سب اپنا اپنا کام تو کر رہے ہوتے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے
دا کمیشن جوڑولو بنیادی مقصد دا دے چھے دا اقلیتونو لپارا کارکون کی ٹول پا گڑا کار وکڑی زکہ ہسی خو پا انفرادی تو گا دا اقلیتونو لپارا کار روان دے خو پا شریکا کار کولو سر با زمگ غگ پیاوڑے شی مگ با حکومت تا سلا مشوری وڑندی زون ورکولے شو چھے کمو شیانو کولو تا زیات اړتیا ده په دې کې بعد څېړنو کار اهم کیږي
کام به هوګا اس میں ریسرچ کا بھی کام کیا جائے گا
په پاکستان کې اقلیتونه په زور د مذهب بدلولو ودونو مذهبي اسادې نه لرلو عدم برداشت په تعلیمي ادارو کې د کمی کوټیو د غیلې لپاره د قوانینو کمی له وجې لګړو مشکلاتو سره مخ دي سیسل چودری وایي چې په پاکستان کې د رستیو کې د اقلیتونو سره سره د اکثریت د خلکو پر ضد هم د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي
ہمارے اپنی سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ وہ مائنورٹی سے آگے نکل کے
زونگ پٹولن کی عدم برداشت دومرا زیاد شوی چې د اقلیتونو نه علاوه د اکثریت د خلکو پر ضد هم د عدم برداشت پیښې شوې دي د هندوانو سکانو او عیسایانو پر ضد خو به د عدم برداشت ډېرې پیښې کېدې خو اوس په شیعه او سنی فرقو کې هم ډېر رپورټ کیږي کله چې د یوې ټولنې د خلکو د اقلیتونو خلاف عدم برداشت زیات شي نو د هغې بیلابیل وجوهات وي چې پکې مهمه امتیازي سلوک دی د کار په ځایونو او تعلیمي ادارو کې او بیا د ټولنې په کچه امتیازي سلوک کیږي که تاسو د عبدالله خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان بیخې ته وګورئ نو هغه د دې خبرې څرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت دومره زیات شوی دی چې موږ د انسان په توګه یو بل سره منونه
کتنا انٹالرنٹ ہو گیا ہے کہ ہم ایز ہیومن بینگز ایک دوسرے سے ایکسپٹ کرنے کے تیار ہی نہیں ہیں
د مردان د عبدالولی خان یونیورسٹی زده کوونکی مشال خان د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وشل شوی وو په نوموړي د مصف سپکاوی تور پورې شوی وو چې رستو پلټن ثابت کړه چې هغه بے ګناه دی په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وای مذهبي لګکی د پاکستان وګړي دي خو حکومت یې حقونه نه عملي کوي
زار کم دې چې کم از کم د شل کال څخه تر بوج شیعه او هزاره باندې په شار کوټه شار کې د ژوند تیر کول د پر ډېر مشکل شوی دی نو د 1999 تر اوس پورې لا تعداد اته کو نه شوی دی ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده نو دا ریاست پاکستان چې دی په دغه ذمہ دار دی چې د خپل خلک خیال ساتي نو دا زموږ د آئینی او جمهوري حق هم است مګر چکم رقم موږ در حکومت او د ریاست سره مطالبه کوو چې موږ ته پروټیکشن ورکړي نو ریاست نه حکومت تر اوسه سنجیده کوششونه نه وکړي
د نړیوالې مذهبي ازادې په اړه امریکایي حکومت د 2013 کال په کلنی رپورټ کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو، شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. سیسل چودھری وای د پاکستان پایین کې ټول وګړي برابر دي. نوموړی وای په پاکستان کې د نسلي توپیر سوچ د مذهبي ډلو د فشار له وجې د اقلیتونو حقونه نه عملي کیږي.
یار میجرنگ اینڈ لوکنگ ایٹ پیپل کہ ان کا فیتھ کیا ہے یا ان کا سیکٹ کیا ہے
مګ د خلکو عقیده، فرقې، ذات او حیثیت ته ګورو او هم له دې وجې په ټولنه کې د عدم برداشت او سختدریزۍ مخنیوي ممکن نه دی. زموږ نصابي کتابونه له توپیره او امتیازي سلوک ډک دي. په نصاب کې د اقلیتونو ضد ډېرې خبرې لیکل شوې دي او د هغوی د قربانیو او اتلانو ذکر پکې سم نه دی شوی. ماشومان له وړوکوالي دا کتابونه ګوري او بیا پکې له هغه وخته د توپیر سوچ پیدا شي. اصل خبره دا ده چې په ټولنه کې د امتیازي سلوک دا سوچ دومره جوړ شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناست کسان هم د اقلیتونو په برخه کې له دې سوچه کار اخلي او یا د مذهبي ډلو نه ویریږي. د سیند صوبې په اسمبلی کې د اقلیتونو خوندیتوب بل منظور شوی وو خو وروسته بیا هم د مذهبي ډلو د فشار له وجې بیرته واخیستل شو.
د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په کیس کې د آسیا بیبي د مرګ سزا کل عدم وګرځول او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه د آسیا بیبي په کیس کې خپل فیصله په 8 اکتوبر خوندي کړې وه چې د اکتوبر په 1 واوروله او د لاور های کورټ او د ټرایل کورټ فیصله یې کل عدم په ګرځولو سره ویلي که پر هغې بل تور یا کیس نه وي نو زر تر سره دی خوشی کړل شي. د آسیا بیبي د پریکړې پر ضد په پاکستان کې مذهبي ډلو احتجاجونه وکړل خو د پاکستان حکومت د آسیا بیبي د پریکړې خلاف د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ او پولیس کې د نفرت خورولو لبچې مقدمې کولو ویلي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو سید د بیلابیلو پیښو کېدو وروستو د اقلیتونو ځینې کورنۍ نورو سیمو یا هیوادونو ته هم کډه شوي دي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن یو چارواکي اسد بټ راته سمود وړاندې ویلي ول چې په بلوچستان کې د بوګټي ضد عملیات وروستو د هغې صوبې څخه شاوخوا 4000 هندو کورنۍ سند صوبې ته کډه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې له سند 200 د هندوانو کورنۍ د هند جودپور ته کډه شوي دي. د شیا کانفرنس ډلی مشر داود آغا وای په بلوچستان کې د نامنې تختونو او د تشدد د سنو نورو پیښو له وجې د اقلیتونو ګڼې کورنۍ کډه شوې دي.
کوټه ښار کې د اسلام آباد، لاهور، کراچۍ کې کم از کم اراوند اباؤټ 1,00,000 کسانو چې د هجرت کړی دی. یورپ لخوا، بیرون ملک، آسٹریلیا دا لخوا اوس لار بند دی، مگر خلق ہجرت کے خلق دلتا نہ جنہ روزگار کا ویل سے خلق نہ بچانا سبق ویل سے دلتا خود دار کم حالات سر کور سے وہ دین مجھ فدوا جیلو نہ بند دی، 1,000 چاہوں کی تھی ازمول ٹول آبادی اور پالمدار ہوتی خلق چې باندې زینو دا نه معلومه چې برته ژوند برته راځي یا نه جنازې راځي. نو دا اشتیا خبره دی خلق ډېر مایګریټ کوي او مایګریټ سلسله شروع هم ده. نو خلق دې اسلام آباد، لاهور، پنډي، کراچۍ لخوا
سیسل چودھری بیا وای د پاکستان موجوده حکومت شمنې کړې دي چې د اقلیتونو د حقونو ملي کول لپاره به ګامونه پورته کوي او کمیشن به جوړوي. نوموړی وای باید د مدني ټولنو لخوا د اقلیتونو لپاره د جوړ شوي کمیشن ته د حکومت د خپلواک ادارې حیثیت ورکړي.
جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے تو الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا تھا کہ کمیشن جو ہے وہ بنائیں گے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل انتخاباتي منشور کې هم دا خبره شامل کړې و چې د اقلیتونو لپاره به یو کمیشن جوړوي موجوده حکومت مونږ ته ویلي دي چې کمیشن به ډېر زر جوړېږي. که د غلطونو کمیشن ته هم د پاکستان بشري حقونو کمیشن په څېر حیثیت ورکړل شو، نو دا به هم یو قانوني حیثیت ولري. حکومت به پکې خپلې خبرې کولی شي او دا شان به د کمیشن خپل بجټ او واک وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشه نعیم وای موجوده حکومت د اقلیتونو حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. نوموړې وایي د اقلیتونو په زوره مذهب بدلولو دغسې د هغې ځینې نورې مسئلې به په اسمبلی کې راپورته کوي.
مطلب
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنۍ خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو د اقلیتونو خوندیتوب او د عدم برداشت مسئلې ختمولو لپاره د یو کمیشن په اړه خبرې کولې. که د خپرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
دربونو آدمیانو پن دایو پیغام دے رسولی غاڑم دایو آواز دے خورولی غاڑم دایو پیغام دے رسولی غاڑم دایو آواز دے خورولی غاڑم ددی نڑے د انسانانو پن ددی دربونو آدمیانو پن جماعتونو وائزانو واوری د مندرونو پندتانو واوری اد گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د عقیدی منن کو د کارل مارکس د نظریه منن کو د دی نڑے د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم سائلو دا جنگونا پریدی دا طرف گنے او نفرتونا پریدی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشی دسم کی د بقا پا خاطر تیری جارو کی د رنا پا خاطر د دی نڑے د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم سجدو باندھ جنگو نا پری دئی بس کے دیو بل گریوانو نا پری دئی ددی دنیا نا بجن جوڑوئی زیبد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارو نا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمو نا ڈیر دی ددی نڑے دے انسانانو پنو ددی اربنو آدمیان